سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست وایم پیل به په لندو خبرونو باندې وکړو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو د زورولو پیښه غندي او دغه کار د سم دستي درېدو غوښتنه کوي دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په یو پیغام کې وویل چې لڅه مودې رئیس د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې له افغانستان سره د تګ راتک په لارو په ځانګړې توګه په سند کې افغانان زورول کیږي دغه وزارت له طالبانو د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو د زورولو مخه ونیسي او بیا داسې پیښې تکرار نه کړي د راپورونو له مخې پاکستاني پولیسو یو دېرش افغان کډوال تازه په کراچۍ کې نیولی دي اروپایي ټولنه وایي په افغانستان کې د یو پراخ بنسټه سیاسي پروسې لپاره مهمه ده چې د افغان میرمنو او نجونو غږ واورېدل شي او حقونه ورکړل شي د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ مسؤول جوزف بورل پر خپل ټوټر باندې لیکلی دی چې په همدې تړاو یې له یو شمېر افغان میرمنو سره کتلی دي هغه همدارنګه د اروپایي ټولنې د جنسیت او تنوع په برخه کې سفیر استیلا رونر په خپل ټویټر لیکلی چې په نږدې راتلونکي کې د افغان میرمنو د ستونزو په اړه باندې یوه غونډه جوړیږي د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون وایي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو وضعیت ښه نه دی او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي د یاد پوهنتون په راپور کې راغلي چې د تیر میلادي کال له اګست راهیسې با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی او د کرکټ په نړیوال جام کې نن انګلستان په یو خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت انګلستان وتوانید په شپاړسو اوورونو کې د هند لخوا د 189 منډو هدف پوره کړي جاس باټلر چې کپتان دی اتیا منډې وکړې او ورسره الکس هیلز شپږ اتیا ناسوجېدلې منډې جوړې کړې په دې ترتیب انګلستان را روانه یکشنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه کوي اوس هم ورزو د پروګرام معرفي ته د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې د افغانانو د زورولو او نیولو په پیښه باندې کلک غبرګون ښودلی
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو زورول او ورته ستونزو جوړول غندي د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیا نه تکرار غوښتنه کوي
د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون ویلي په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول له جدي ننګونو سره مخ دي افغان میرمنې هم شکایتونه لري
د ډېر درد شدت د دې په خاطر چې ښځینه ډاکټره نه وه ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکړو
طالبانو ښځو ته امر کړی چې نور دې د تفریح لپاره پارکونو ته نشي تللی ښځې دغه مسله ردوي او وایي له ګڼو ستونزو سره مخ دي او یوازې پارک چې دوی پکې د قدم وهه
کور دی بچی دی او دغه پارک وو چې کله کله ورته راتلو ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی دې نه وروسته مجبور موږ په دې سرکونه ورته وګرځو
د کرکټ په نړیوال جام کې هم انګلستان نن هند ته ماته ورکړه او پای لوبې ته ووت
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم خره غلاست تر توایم رازو اول مطلب ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې په تیر بیا په سند ایالت کې د افغانانو د نیولو او زورولو پیخه غندلې ده دغه وزارت مرستیال ویاند حافظ احمد تکل نن په یو ویډیو پیغام کې د دغه پیخه د غندلو ترڅنګ د پاکستان په حکومت غږ کړی چې نور د افغانانو زورول ودروي یو دیرش افغانان پرون په سند ایالت کې د اسنادو د ندرلودو په تور باندې نیول شوي خو د هغوی ترمنز واړه ماشومان هم او ټول پرسه باندې تړل شوی دی. مسالې د بشري حقوقو د مدافعانو توند خبرګونونه پارولي. جزئیات له نوریاس نوري اورو. دا هغه ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې او په کې ښکاري چې د پاکستاني پولیسو لخوا یو شمېر نیول شوي افغانان چې په رسۍ انتړل شوي د پولیسو ماموریت بهول کېږي. په دغو شاوخوا شلو افغانانو کې یو شمېر هم ماشومان دي. په هغه هېواد کې میشت له افغان کډوالو او د هېواد د تلونکو افغانانو په وړاندې د پاکستاني پولیسو د ځپنې دغه اقدامات تر اوسه روان دي. په دې ترڅ کې د کراچۍ د کماړي سیمې د پولیسو لخوا پرون چهارشنبه په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یو دېرش هغه افغانان چې له بلوچستان ایالت څخه په ناقانونه توګه کراچۍ ته ورغلي ونیول شوي دي. پاکستاني رسنیو د دې سیمې د پولیسو د مشر فدا حسین جنوري په حواله ویلي چې ویلي دي د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره هڅې روانې دي. د خبر پاڼې له مخې پولیسو دغه افغانان د اسنادو د نه درلودو او پاکستان ته د ناقانونه تګ په خاطر نیولې دي. خو د دغو بندیانو یوه مدافع وکیله د پاکستاني پولیسو دغه اداره د وی او وای پولیسو په سلګونو هغه افغانان هم نیولي چې په دې هېواد کې د اوسېدو یا د ورتلو قانوني اسناد لري. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یا پی ټی ایم غړي او د بشري حقونو مدافع منیزه کاکړ ازادي راډیو ته وویل
پدوی باندې دغه تور دی چې دوی قانوني اسناد نه لري او وداوت اني لیګل ډاکومنټس دی پاکستان ته راغلي. خو په دې کې زیات شمېر دغو کسانو دی، 300 څلور سوه داسې کسان دي چې زما خپل ورسره ملاقات شوی چې د هغوی سره کارډونه او یا ویزا او پاسپورټ دا ورسره ول چې پولیس زین ضبط کړي دي او بیا موږ پولیس سټېشن ته هم پسې تللي وو. نو هغوی بیا موږ انکار وو چې بل موږ سره خو داسې سم ډاکومنټس موږ د دوی نه دي اخیستي.
میرمن کاکړ وویل په اوس وخت کې د پاکستان په زندانونو کې شاوخوا 1200 دا ډول افغان کډوال ساتل کېږي. غریب خبره د کراچۍ په زندان کې دی ول وړ عمر لرونکو افغان مړینه هم محکمې ورته تایید کړی او وای مړې تر هغه افغانستان ته نشي استول کېدی چې په دې زندان کې د بندیزو دوسیه بشپړه شوې نه وي او افغانستان ته د ډیپورټي امر صادر شوی نه وي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې د افغانانو ځورونه ودروي او د یو مسلمان ګاونډي په توګه د افغانانو ښه کوربتوب وکړي. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په یوه صوتي بیان کې چې پر باندې خبر کړی وویل په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په پاکستان کې افغان سفارت او قنزلګریو په پرله پسې توګه هڅې کړي، خو له بده مرغه له غوښتنو سره سره دا ستونزه تر اوسه نه ده حل شوې.
د څه مودې راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو افغانستان سره د تګ راتګ پر لارو په ځانګړې توګه په سیمې ایالت کې افغانانو سره د پاکستاني پولیسو له لورې ناوړه چلند کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د خپلو هیوادوالو ځورول او ورته ستونزو جوړول غندي. د پاکستاني حکومت څخه په کلکه د مخنیوي او بیان تکرار غوښتنه کوي.
حافظ ضیا احمد همدارنګ وویل پاکستان د افغانستان یو نږدې او داسې ګاونډی هېواد دی چې دواړه ولسونه د اسلامي ورورګلوۍ او ګډ کلتور ترڅنګ ګډ نور نه بېلېدونکي مشترکات لري. نوموړي زیاته کړه دغه راز په پاکستان کې سلګونه زره افغان کډوال میشت او هلته نه یوازې خپل غیر سیاسي ژوند کوي بلکې د کوربه هېواد په آبادۍ او اقتصادي وده کې هم مهم او د پام وړ رول لوبولی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم له پاکستاني چارواکو غوښتي چې باید افغانانو نیول او سپکاوی بند شي. پښتین هم دارنګ زیاته کړې چې چمن، تورخم او انګور اډه کې هم هر ورځ لسکونه عام خلک له ستونزو سره مخ کیږي او ورسره زور زیاتی روان دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د امریکا جانز هاپکنز پانتون په یو ریپورت کې ویلي چې د په افغانستان کې د مور او ماشوم لپاره روغتیایي خدمتونو وضعیت ښه نه دی او خزینه روغتیا پالان هم تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. په ریپورت کې راغلي لکه چې طالبان له 13 اگست واک ته رسیدلی دي با کیفیت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت دغه ریپورت بې بنسټه بللی. جزئیات په دغه ریپورت کې واورئ.
کله چې شفاخانه ته ورسم په شفاخانه کې خزینه ډاکټر نه
فوزیه د میدان وردک ولایت د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکې ده. وای نګدی یو میش وړاندې د زیګون پر محل ماشوم مړ شو. فوزیه اعلان په سیمه ایز کلینیک کې د خزینه روغتیا پالانو نه موجودیت یادوي.
کله چې شفاخانه ته وروستم په شفاخانه کې خزینه ډاکټره نه و، نو د ډېر درد شدته د دې په خاطر چې خزینه ډاکټره نه و ما مې خپل ماشوم د لاسه ورکو، نو ډېر مشکلات په شفاخانو کې خزینه ډاکټرې نشته.
افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ را وروسته چې په میرمنو تر بل هر وخت سخت محدودیتونه لګېدلي، ښځینه روغتیا پالانې هم ورسره کمې شوي دي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ ورسره د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې هم زیاتوالی راغلی دی. تازه جانز هاپکنز پانتون په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د مور او ماشوم د وضعیت په اړه راپور خپور کړی. د دې پانتون په نوي راپور کې راغلی دي چې په دې هېواد کې د مور او ماشوم لپاره د روغتیایي خدماتو د وړاندې کول له ناوړه وضعیت سره مخ دي او ښځینه روغتیا پالانې تر سختو شرایطو لاندې کار کوي. جانز هاپکنز پوهنتون چې مرکز یې په امریکا کې دی، د نړۍ په کچه یو له لویو علمي او څېړنیزو مرکزونو بلل کیږي. د یاد پوهنتون په راپور کې راغلی دي چې د تیر میلادي کال له اګست میاشتې را وروسته له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، با کیفیته روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی کم شوی دی. دغه راپور چې 141 روغتیا پالانو او روغتیایي کارکوونکو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی، د مرکه شویو 40% ویلي چې د زیږون پر مهال روغتیایي خدماتو ته د مور او ماشوم لاسرسی کم شوی دی. 24% نورو بیا ویلي دي چې په روغتیایي مرکزونو کې د وضعیت د خرابېدو له امله دوی نه دي توانېدلي چې د مور او ماشوم سمه ساتنه او پالنه وکړي. په راپور کې راغلي دي چې د کورنۍ اقتصادي بحران ترڅنګ د مسلکي روغتیایي کارکوونکو کمښت او د دوی په وړاندې ناوړه کاري وضعیت د دې لامل شوی چې میندې پر وخت روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه مومي او یا هم میندې په کور کې زیږون ته اړ شي. ځکه د جانز هاپکنز پوهنتون د راپور پر بنسټ میندې تر خصوصي روغتونونو د موټر کرایه او یا هم هلته د فیس د ورکړې توانایي نه لري. په یاد راپور کې 14% نورو کسانو ویلي دي چې د نوي زیږیدلو ماشومانو د مړینې کچه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. په دې راپور کې د امریکا متحده ایالاتو او نورو مرسته کوونکو څخه غوښتنه شوې چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې د ملګرو ملتونو سازمان یونیسف په مشرۍ د روغتیایي خدماتو رسولو لړۍ چټکه کړي. خو د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرف الدین زمان آزادۍ راډیو ته په استولي لیکلي پیغام کې دا راپور بې بنسټه بللی دی. په ورته وخت کې د کابل په یو روغتون کې یوه ښځینه روغتیا پاله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په دې راپور کې خپور شي، آزادۍ راډیو ته ویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ را وروسته په دې هېواد کې د نسایي او ولادي ناروغیو د متخصصینو د کمښت له امله میندې او ماشومان له جدي ګواښ سره مخ دي.
اوس مهال د نسایي ولادي برخه کې لري پرتو سیمو کې د ښځینه روغتیا پالانو له کمښت سره مخ یو، او همدا لامل دی چې د زیږون پر مهال میندې یا ماشومان مړه کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د عامې روغتیا وزارت په تېرې سنبلې میاشت کې ویل د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راغلی دی. خو د تیر میلادي کال د سپتمبر په میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان په هر 100,000 زیږونونو کې د 638 میندو د مړینې راپور ورکړی و.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
یو شمیر افغان میرمنې وایي پارکونه دوی ته د ورزش لپاره یوازینی مناسب او هوسا ځای و، خو اوس طالبانو هغه هم پرې ودراوه. د دوی په وینا د ځینو ناروغیو له امله چې دوی لري باید په مناسب چاپیریال کې وګرځي او سپورت وکړي، خو پر سړکونو دا کار د دوی لپاره ستونزمن دی. د ښځو د حقونو فعالان په دې باور دي چې د طالبانو لخوا ښځې له ازادۍ محرومول په زندان کې د دوی د اچولو په معنا دي.
کور دی، بچی دی، او دغه پارک چې کله کله ورته راتلو، ولې متاسفانه چې دوی پارک زموږ په مخ تړلی دی، دې نه وروسته مجبور مونږ په دې سرکونه ورته وګرځو.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له ښځو پارکونو ته د تګ حق هم واخیست. پلازمینې کابل کې میشت دا میرمن وایي د خپلې ناروغۍ له امله هره ورځ ورزش کوي او قدم وهي، خو زیاتوي دا چې هره ورځ کور ته نږدې پارک ته د قدم وهلو لپاره تلله نوره نشي تلی. دا مېرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي د کابل پر سړکونو د قدم وهلو او تمرین پر مهال ځان ډېر نارامه ګڼي.
د ملا مشکل لرم او ډاکترانو راته ویلي چې ته باید وګرځې. په زمن کې دا چې ما خپل د کورنۍ یو غړی له لاسه ورکړی او ټینشن سره مخ یم، د سالمه بوختیا تجویز یې راته کړی، ولې بدبختانه چې دوی پارکونه زمونږ په مخ وتړل.
د کابل یوه بله اوسیدونکې میرمن زرلخت هم وایي چې وروسته له هغه چې د ښځو ورزشي کلبونه وتړل شول، د ورزش لپاره یوازینی ځای پارکونه وو چې دوی اوس ورته له تګ څخه منع شوي.
د پښو درد راته پیدا ده، وزن باید کم کم، ډاکټر راته ویل چې باید قدم ووهم. دا چې اوس پارکونه بند دي دا ثابته خبره ده، دا د انسان عقل نسی منل، انکار نسی کولی چې ښځې د انساني کومې اړتیاوې چې دي غوته د ضرورتونه لري، لکه قدم وهل دي، ورزش کول دي، له کور څخه بهر وتل دي. واکمنه اداره نړیواله ټولنه به دغه مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي.
د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن منکر وزارت د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ومنله چې د ښځو پر مخې پارکونه او حمامونه تړلي دي. دا په ښځو باندې د طالبانو لخوا وروستی محدودیت دی.
شخصا زه خپلم او زما هر خزه خپل ځان ته یو مشکل درلود. هغه ورانه چې پارکونه تل شوی دي، مونږ نشو کولای چې هلته لاړ شو او په امن فضا کې مونږ ورزش وکړو.
دغه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي، وایي چې د طالبانو لخوا پر ښځو باندې د هرې ورځې له محدودیتونو سره سره دوی به د تفریح لپاره پارکونو ته تللي، هغه ځای چې نورې نشي ورتلی. د میرمنې ازادي راډیو ته وویل
زمونږ غوښتنه دا ده چې پارکونه باید بیرته خزینې لپاره وي او د هغو د لاړ شي هلته تمرین وکړي.
په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یوې فعالې مونسي مبارز ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت له ښځو سره د بندیانو په څیر چلند کوي.
یو مجرم هیڅکله څلور ویشت ساعته په زندان کې نه شکنجه کیږي او نه وهل کیږي، خو ولې یې بندي کوي؟ د دې لپاره چې له هغه څخه یې ازادي واخلي. اوس د ښځو برخلیک هم داسې دی. ښځې د طالبانو لخوا په جوړ شوي زندان کې ساتل کیږي.
و مغوتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د امر بل معروف او نهی عن منکر له وزارت څخه وپوښتو چې دوی د ښځو لپاره د پارکونو پر ځای کوم بدیل په پام کې نیولی دی که نه، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د حکومت لخوا تفریح پارکونو او حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو د حقونو د فعالانو او ښاریانو سربیره د طالبانو د ځینو پلویانو غبرګونونه هم راپارولي دي. محمد حسن حقیار چې طالبانو ته نږدې کس دی په خپل ټویټر کې لیکي کله چې ښځو ته پارک ته د تللو اجازه ور نه کړل شوه، دوی د پارک شاوخوا سړکونو باندې قدم وهه. په پارک خو چا نه لیدلې، خو په سړکونو یې ټول ویني. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان په دننه او بهر کې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د نړیوالو لخوا د طالبانو د حکومت په رسمیت نه پیژندلو یو لامل هم د ښځو له حقونو د دوی سرغړونه ده.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول و مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د امریکا ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یوه ښه ورځ وبلله. وی ویل په دې انتخاباتو کې د زیات شمیر رای ورکوونکو ګډون ښیي چې امریکایانو د ده د اجنډا ملاتړ کړی دی. تر اوسه د دغو انتخاباتو وروستۍ نتیجه نه ده څرګنده، خو اټکل کیږي چې جمهوري غوښتونکي به د استازو جرګې واک بیرته په لاس کې واخلي. تفصیل له نوریاس نوری اورو.
د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن منځمهاله انتخابات د ډیموکراسۍ لپاره یوه ښه ورځ وبلله. وی ویل د ډیموکرات ګوند غړو وکولی شول چې د جمهوري غوښتونکو د بریا د هغې څپې چې تمه کېده مخه ونیسي. بایدن دا ومنله چې د انفلاسیون او نورو اقتصادي مسلو په اړه رایه ورکوونکي مایوسه وو، خو وی ویل چې د امریکایانو لوی اکثریت چې د نومبر په اتمه رایه ورکړې د ده د اجنډا ملاتړ وکړ. بایدن په سپینه ماڼۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل زما په فکر دا یوه ښه ورځ وه د ډیموکراسۍ لپاره، او زه فکر کوم چې دا د امریکا لپاره یوه ښه ورځ وه. بایدن زیاته کړه په داسې حال کې چې رسنیو او کارپوهانو د سره رنګ لویې څپې چې هدف یې جمهوري غوښتونکو وي وړاندوینه کوله، خو داسې ونه شول. جمهوري غوښتونکو یو څه لاسته راوړنې ترلاسه کړې، خو په استازو جرګې او سنا کې د څوکیو ډکولو لپاره سیالیو کې د دوی بریا د هغې وړاندوینې خلاف ده چې ویل کېدل جمهوري غوښتونکي به د دواړو جرګو واک ترلاسه کړي. داسې ښکاري چې دوی به له 2013 میلادي کال راهیسې د لومړي ځل لپاره په 415 کسیزه استازو جرګه کې اکثریت خپل کړي، خو د څو کمو څوکیو په توپیر. له کالیفورنیا څخه جمهور غوښتون کې کیوین مکارټی چې تمکیږي د استازو جرګې مشري ترلاسه کړي وویل دا واضح ده چې موږ به پر دغې جرګې کنټرول بیرته ترلاسه کړو. ډیرو رسنیو وړاندوینه کړې چې جمهور غوښتون کې به په دې جرګه کې اته څوکۍ له ډیموکراتانو وګټي، یعنې درې څوکۍ له هغه څه زیاتې چې دوی یې د اکثریت د ترلاسه کولو لپاره ورته اړتیا لري. پرون د ورځې ناوخته د ختیځو ایالتونو د څه باندې څلوېښتو څوکیو برخلیک نه و معلوم چې د منځمهاله انتخاباتو نهایي نتیجه اعلان شي. د سنا جرګې کنټرول چې په اوس وخت کې د دواړو ګوندونو ترمنځ نیم په نیمه ویشل شوی، برخلیک تر اوسه روښانه ځکه نه دی چې په اریزونا، نیوادا او جورجیا کې د کاندیدانو ترمنځ سیالۍ ډېرې سره نږدې دي. د دغو سیالیو پایلې پرون ناوخته اعلانېدو ته ډېرې نږدې وي، خو په جورجیا ایالت کې د انتخاباتو چارواکو وویل چې په دغه ایالت کې به د ډیموکرات رافایل وارنوک او جمهوري پال سیالی هرشل واکر ترمنځ سیالي د ډسمبر په شپږمه نیټه ترسره شي، ځکه د بریالیتوب لپاره هیڅ یو کاندید 50.1% رایې نه دي ګټلي. که جمهوري غوښتونکي د استازو جرګه په کنټرول کې واخلي که هغه پر لږ اکثریت هم کولی شي په راتلونکو دو کلونو کې د بایډن د اجنډا مخه ونیسي.
له خبرونو ور اخوا
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. د کرکټ له نړیوال جامه به تاسو ته یو ریپورت درکړو. د انګلستان د کرکټ ملي ټیم نن په یوه خورا چټکه لوبه کې هند ته ماته ورکړه او د نړیوال جام پای لوبې ته ووت. لوبه د استرالیا په اډیلیډ ښار کې وشوه. انګلستان وتوانید په 1600 اوورونو کې د هند د 198 منډو هدف پوره کړي. د انګلستان هیڅ لوبغاړی ونه سوځید. د اډیلیډ ښار اووال سټیډیوم د نړیوال جام د تر ټولو حساسې او چټکې لوبې کوربه و. انګلستان د 2022 کال د نړیوال 20 اووریز جام په دویمه نیمه پای لوبه کې هند مات کړ.
It's over, Corny. England win. And they've given India a real hammering here.
هندی لوبغاړو لومړی توپ وهنه وکړه او په 20 اوورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو د 198 منډو هدف وټاکه. د انګلستان ټیم په داسې حال کې دا هدف پوره کړ چې هیڅ لوبغاړی ونه سوځېد. لوبډل مشر جاس باتلر اتیا او ورسره خوا کې الکس هیلز 6 اتیا ناسوځېدلې منډې جوړې کړې. الکس هیلز د لوبې غوره لوبغاړی ونومول شو.
Big occasion and really happy with the way I played. It's as special as it gets. This is one of the best grounds.
دا لویار ځکه او غټه شی بعد ډیر خوشاله يم چې خلو به مې وکړه. دا په نړۍ کې تر ټولو ښه سټډیوم دی، په خاص توګه په پاور پلی یا لومړی شپږو ورونو کې هر ډول شاټ ول کېدای شي. د څنګ باونډریانې وړې دي. ما خپل توپ هنه نه خوند واخیست. ډیر خوشاله يم په داسې یو هیواد کې چې ډیر وخت پکې تیروم داسې لوبي مو وکړه. نن شپه مې د ټول ژوند یو غوره شپه ده. په نړیوال جام کې د پیلیزو لوبغاړو لخوا د دومره لوی هدف پوره کول یو نوی ریکارډ بلل کیږي. د هند لپاره هم په توپوانه کې هارډیک پانډیا په 3 بالونو 3 شپېته چټکې منډې وکړې او ورسره ویراټ کوهلی 50 ووهله، خو نن شپه د هندیانو بخت کار ورنه کړ او د انګلستان په وړاندې ماته ومنله. په دې ترتیب انګلستان را روانه یک شنبه د نومبر په 14 له پاکستان سره د نړیوال جام پای لوبه ترسره کوي. پای لوبه په ملبورن کې ترسره کیږي. انګلستان تر دې مخکې یو وار په 2010 کال کې نړیوال 20 اووریز جام ګټلی. پاکستان هم یو وار په 20 اووریز لوبو کې 2009 کال اتل ولی خپل کړی و.
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان اف ای او په یو تازه رپورت کې ویلي افغانستان په سیمه کې یو لږ 3 هیوادونو دی چې په 2023 کال کې له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخ شوی. دغه سازمان په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې سږکال تر مارچ پورې ډیری افغانان له بل هر وخت نه سخت لوږې سره مخ شوي چې لاملونه یې سیاسي بې ثباتي، اقتصادي ناورین او وچکالي وه. جزئیات د محمد خاطر پردیس په رپورت کې.
حداقل یو واحد چې ما پر خپل کور چلاوه لاس مې پر چلیدو اوس له سخت ستونزو سره مخامخ یو.
دیرش کلن روحلا د هرات ولایت اوسیدونکی دی. نوموړي ته چې د 3 کسیزه کورنۍ مشري ورتر غاړې دوی په تیر یو کال کې د ژوند سختې شپې او ورځې تیرې کړې او دا وضعیت لا هم روان دی. روحلا وایي په تیر جمهوري نظام کې د دولت کارکونکی و او په خبره په خپل میاشتنی معاش به د خپل کور ټولې اقتصادي ستونزې حل کولې. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په لومړي سر کې خپل دندې له لاسه ورکړلې. شخصا ما یو کال کار وکړو اسلامي امارات سره، خو دوی مونږ ته معاش هم رانه کړ او بیا یې مونږ ځواب کړلو. ټول دولتي دنده مو درلودله، نو حد اقل یو عاید و چې ما پرې خپل کور چلاوه، لاس مې پرې چلېدو. اوس له سختو ستونزو سره مخامخ یو، کله یو کار ته لاس واچوو، کله بل کار ته لاس واچوو. یعنی داسې یو دوامداره، داسې یو کار چې
د زابل ولایت یو اوسیدونکی چې هغه هم مخکې د دولت کارکوونکی و او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي، په تیر یو کال کې د خپل ژوند د سختیو کیسه کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
زه په این ټی آی بس هلته استخدام وم، ښه معاش او امتیاز مې لرم، ولې بدبختانه د جمهوري نظام له نسکورېدو وروسته نه یوازې داسې موږ له دندو لرې سو، هغه این ټی آی بستونه لغوه سول. مونږ رسمي بستونو ته معرفي کړو په شپږم بست باندې. یعنی زه لیسانس کس له صفاکار نه وروسته په یو بست باندې استخدام شوم. کورنۍ او مسؤلیتونه، مالي لګښتونه، دا هر څه چې په اوږه وي انسان یې له اودې په اسانه نه شي وتلی.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان یا اف ای او په یو تازه راپور کې ویلي، افغانستان د سیمې هیوادونو په هغه دریو کې دی چې تیر 2021 کال له سخت اقتصادي او خوراکي ناورین سره مخ و. دغه سازمان په خپل راپور کې چې د نومبر په 9 خپور کړی ویلي، په افغانستان کې سیاسي بې ثباتي، وچکالي، جګړه او کرونا هغه لاملونه دي چې د افغانستان د نفوس له نیم نه زیاته، یعنی 22.8 برخه یې سخت زیانمنه کړې ده. د اف ای او د راپور له مخې افغانستان د آسیا په کچه تر ټولو لږ پرمختللو اتو هیوادونو کتار کې هم لومړی ځای لري چې سختو اقتصادي بې ثباتیو سره مخ دی. له افغانستان نه وروسته بیا بنګلادیش، بوتان، کمبودیا، میانمار، نیپال او یو شمیر نور هیوادونه هم دي چې په تیر یو کال کې له ګڼو اقتصادي او سیاسي بې ثباتیو سره مخ و. د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره په دغه هیواد بهرنۍ مرستې بندې، کورني عایداتي بنسټونه اغېزمن او ډیری خلکو خپلې دندې له لاسه ورکړي. که څه هم طالبانو مخکې په وار وار ویلي چې په دغه هیواد کې بشري وضعیت دومره هم خراب نه دی چې نړیوالې په اړه وایي، خو د افغانانو د اقتصادي او بشري وضعیت په اړه وخت په وخت نړیوالو سازمانونو خپلې اندېښنې مطرح کړې او دوی ته یې د مرستو غوښتنه کړې ده.
ولسواکی دوی ادارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره، پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د سهار لوو د ماښام تر وخت خپرونې کوو.
ستاسو له پیغامونو
زه د ګریشته هلمند د ګریشته خبره کوم. دغه د جدم خان د لمر خاتو خواته ډبر ډامبر دی، ډامبر ټکور ټکور دی. دغه طالبان چې دي ګرد سره غلي دي، بس په وطنو کې ماشې مطلق سړکانې جوړې، خلک یې مصروفه کړي دي. زه وایم چې دغه طالبانو مشران ته د جدم خان ډامبر ورغو وروره راته.
سلامونه او احترامات وایم. احمد همدرد له لغمان نه دا پیغام پریدم په دې هیله چې نه شریک. دغه کوم افغانان چې ځورول کېږي د پاسپورټ او د ویزې په نامه، دا یو ډېر ځورونکی خبر ده چې زموږ تر غوږو را رسېږي. زه له خپلو مشرانو نه د یو یو ولسي وګړي په حیث باندې هیله کوم که هغه مخکېني مشران دي، که هغه هم د مشرۍ دعوه لري، او دغه کوم چې اوس حاضري دم اسلامي امارت دله دی نه غوښتنه کومه چې دې په غټه کچه باندې پوښتنه وکړي. که چېرته په دې تور باندې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي او جیلو ته اچول کېږي، نو بیا خو دې په دې باندې دا ټول مشران پوه شي چې هلته په میلیونه او افغانان همدغسې بې سرنوشته پراته دي. نو دوی دې دا وګڼي چې دا ټول په جیلو کې دي، هره ورځ یو به نیول کېږي، یو به خدا خوشي کېږي. نو زه دا هیله لرم له بشري حقوقو نه، له یونیسیار نه، او له دغه څوک چې د افغانانو مسؤول دي، هلته د مهاجرینو مسؤول دي، د دې هیله ته نه کوم چې دې پوره پوښتنه وکړي او دا په عزت را خلاص کړي، د آینده لپاره یې دې مخه ونیول. خیر دا کدا نسی کولی هغه حکومت باندې زور نه رسی چې بیا دی یو دا مشران او خارجي موسسي او هر څوک چې دي دې مسؤل کسان دا دي، بیا دې ته یو زمينه جوړه چې دا د وخت دا خو انسانان دي. بیا دا کوم افغانان چې دا خبره اوري که یې چا خپلوان هلته وي، نو هغه هم ځورېږي چې آیا دوی به هم نیولي، ځکه چې ډېر یو له بل نه خبر رس نه لري، نادرکه دي. دې غوښتنه موږ په جدي توګه کوو چې دې پوره پلټنه وشي. نور کوي اسلامي هواد نو دا خو مسلمانان دي فالته دي هندو قدر ستا دي انګريز ستا دي چینایي ستا تر دي افغان قدر پکې نستا مننه تاسو نه
ستاسي پیغام ستاسي نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00040 22 11 42 201